السلام علیکم، محمد شیبریم د ازادي رادیو د څلور بجو خبرونه ته شرخلی. پر یو سات خبرونه کې په وړاندې واوري چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر له جک پوریو امریکایي پوځي چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې کړې دي. دا به هم واوري چې طالبان د ترین کوټ شار له څنډو په څنډه شوي او د هلمند په ګرش کې جګړه روانه ده. خو تر هر څه مخکې خبرونه له رضوان مراد څخه.
السلام علیکم. د کندوز یو سیمیز چارواکی وای افغان ځواکونو د دې ولایت په خاناباد ولسوالۍ کې د طالبانو نننی پراخ بریدونه په شاتم بولې دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ به د دې هیواد یو تجربه کار ډیپلومات جان باس د افغانستان په چارو کې د خپل ځانګړي استازي په توګه معرفي کړي او امریکا وایي په سوریه کې د سیاسي حل لپاره له واک څخه په سمدستي ډول د دې هیواد د ولسمشر بشار اسد په لرې کېدو ټینګار نه کوي. پورا خبرونه واوري. د کندوز یو سیمه ایز چارواکی وایي افغان ځواکونو د دې ولایت په خاناباد ولسوالۍ کې د طالبانو نننی بریدونه پر شا وتنبول. د خاناباد ولسوال حیات الله امیری نن ازادي راډیو ته ویل طالبانو نن سهار څلور بجې له څو اړخونو پر خاناباد بریدونه پیل کړل.
وضعیت رو رو بهبود است فعلا با همکاری نیروهای امنیتی پلیس ملی اردو ملی امنیتی ملی و تیزش مردمی توانستیم که عملیاتشان دفع شود. دوباره مسیر علی‌آباد خان‌آباد باز شد. کتیر کمکی به ما رسیدند.
د نوموړي په خبره د خاناباد ولسوالۍ په بندر شوراب او بارخ بادرخان سیمو کې طالبانو ته تلفات اوښتي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. افغان امنیتي ځواکونه په نږدې وخت کې د افغانستان په شمال ختیځ کې طالبانو د کنټرول او قومندې د اساسي مرکز په نښو کولو لپاره چمتووالی نیسي. د کورنیو چارو د وزارت امنیتي مرستیال جنرال مراد علي مراد نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل، خو ویل چې طالبان له دې مرکز څخه اوامر او ملاتړ ترلاسه کوي.
ما یک مرکزی بسیار مهم از ور خاط از بین خاط بردیم و ایرا اونا باز دوباره یک سال دیگر نتانه خودشان بود که از اونجا اینا حمایه میشه و از اونجا برای خودشان دستور میگیرن.
بلورته مشرانو جرګوي طالبانو په دې وروستیو کې په بغلان ولایت کې خپل بریدونه زیات کړي چې د دې ولایت د مرکزی بغلان د ولسوالۍ په نیولو سره د کندوز پر هوایي ډګر حملو ته ځانونه برابر کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ به د دې هیواد یو تجربه کار ډیپلومات جان باس د افغانستان په چارو کې د خپل ځانګړي استازي په توګه معرفي کړي. جان باس دا مهال په ترکیه کې د متحده ایالاتو سفیر دی. نوموړي تر دې مخکې په عراق کې د امریکا د استازي په توګه دنده ترسره کړې ده. ولسمشر ټرمپ په داسې وخت کې د افغانستان په چارو کې خپل استازی ګماري چې سپینه ماڼۍ د افغانستان په باب د نوې ستراتیژۍ په اړه وروستۍ سلا مشورې کوي. متحده ایالات وایي په سوریه کې د سیاسي حل لپاره له واک څخه په سمدستي ډول د دې هیواد د ولسمشر بشار اسد په لرې کېدو ټینګار نه کوي. دا خبره د تروریزم پر ضد د مبارزې لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ سلاکار کړې ده. د سوریې د ولسمشر په اړه د ټرمپ د ادارې دا دریځ د پخواني جمهور رئیس بارک اوباما د غوښتنې په مقایسه چې له هر څه مخکې له واک څخه د اسد لرې کېدل غوښتل یو لوی بدلون بلل کېږي. خو سپینه ماڼۍ وایي چې بیا هم د سوریې د سوله ییز اوضو هڅو په ترڅ کې باید په یوې مرحله کې بشار اسد له واکه ګوښه شي. د فرانسې په ګډون یو شمېر لویدیځو هیوادونو هم د سوریې د شخړې د سوله ییز حل لپاره د روانو هڅو په لړ کې له واک څخه د اسد د لرې کېدو په مسأله کې خپل پخواني دریځونه نرم او بدل کړي دي. د اسرائیل پولیسو د بیت المقدس سپیشلی سیمې ته د 500 کلونو څخه د کم عمره فلسطینی سړو پر داخلېدو بندیز ولګاو. دا ګام د اسرائیل لخوا په دې سیمه کې د نویو امنیتي تدابیرو پر ضد د پلان شوې مظاهرې په درشل کې اخیستل کیږي. د پولیسو په بیان کې ویل شوی چې د بیت المقدس زړې برخې او معبد ته یوازې هغه سړي داخلېدای شي چې عمرونه یې 500 او یا له دې زیات وي. البته د دوی په وینا د هر عمر ښځو ته دې سیمې ته د ورتګ اجازه شته. تېره اونۍ په بیت المقدس کې په یو تروریستي برید کې د دوه اسرائیلي پولیسو له وژل کېدو وروسته اسرائیل د بیت المقدس د حرم شریف جومات ته پر تلونکو لارو اوسپنیز سکینرونه نصب کړل. په ایران کې د بشري حقونو د څار مرکز وایي هغه راپورونو اندېښمن کړي چې پکې ویل شوي په دې هیواد کې مسیحیت ته اوښتي کسان توقیف او زنداني کیږي. دا مرکز چې له نیویارک فعالیت کوي وایي له دوه میاشتو کمه موده کې مسیحیت ته اوښتي 11 کسان له نیول کېدو وروسته د اوږدې مودې په بند محکوم شوي دي. مسیحي ډلې بیا وایي چې د ایران د حکومت د فشارونو سره سره په دې هیواد کې مسیحیت ته د اوښتو کسانو شمېر مخ په زیاتېدو دی. او نن سهار یوې سخت زلزلې د یونان یو شمیر ټاپوګان او د ترکیه ساحلي سیمې ولړزولې. د امریکا د زلزلې د سروې مرکز د دې زلزلې شدت د ریختر په اندازه 6.1 بللی دی. د چارواکو په وینا د زلزلې دوه کسان وچلي او تر سلو زیات نورې ټپیان کړي دي. ویل کېږي چې تر زلزلې وروسته نور ټکانونه هم محسوس شوي دي. د یونان د کاس ټاپو ښاروال ګیورګوس کریتسیس ویل چې زلزلې دغلته دوه کسان وژل او لسګونه نورې ټپیان کړل. په ترکیه کې بیا د موګلا والي احسان گل سویلی کوئی چه لومړنی ریپورت نخی چه زلزلی زیاد تلفات نلرل او آویاتنه پسدهی دول جوبل کردی دی.
آسازی رادو پا منسانی سپا دولش پشنوی پتول افغانستان که آوری د خبرونه په دوام مو په افغانستان کې د داعش ته ځپلو په اړه د امریکایي چارواکو له تازه څرګندونو خبرو. د هلمند په ګرشکولو سوالي کې افغان ځواکونه د هغو سیمو د بیرته نیولو هڅه کوي چې پرون طالبانو نیولې وې. د روزګان مرکز ترین کوټ ته څیرمه بیا افغان ځواکونو طالبان شاته تمبولي.
هغه سپینو ګروپونه چې ښکاري دي کنه تر هغه ځای پورې عملیات مخته تللی دی. خیر پېښ کې پوه شي انشاءالله.
د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت مرستیال جنرال مراد وایي چې په بغلان کې به د دولت مخالفه وسله والو یو مهم مرکز افغان ځواکونه ونیسي.
ما یک مرکزی بسیار مهم از وره خاطر بین خاط بردیم و ایره اونا باز دوباره یک سال دیگر نخانه خودش جمع بکنیم.
د ازادی او اوریدون که پروگرام هم لرو و پاکستاس و پشخ سب شوی پیغامون خبرو. د امریکا دفاع وزیر وایي چې متحده ایالات په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ډلې پر ضد جګړه ګټي. جیمز ماتیس پرون د کانګرس د استازو په جرګه کې له مفصلو خبرو وروسته وویل د داعش د ځپلو لپاره نړیوال ائتلاف په پراخېدو دی. ماتیس دا څرګندونې پرون څو ساعته وروسته له هغه وکړې چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دفاع وزارت کې وویل داعش ډله به ډېر ژر له پښو ولویشي. په دې اړه نور تفصیل له احمد تکله.
دفاع وزیر جیم ماتیس د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن او د وسلوالو ځواکونو لوی درسیز جوزف دنفورد پرون د امریکا د کانګرس د استازو د جرګې لغړو سره د یو نیم ساعت لپاره د بندو دروازو شاته خبرې وکړې. د پنټاګون یوې ویاندې دانا وایټ که څه هم یادونه وکړه چې په دې خبرو کې کومه ځانګړې پریکړه نه ده شوې، خو زیاته یې کړه چې په غونډه کې د افغانستان، پاکستان، شمالي کوریا او نورو هیوادونو په اړه مفصل بحثونه وشول. ماتیس لغونډې وروسته په داسې حال کې چې خوښ کارېده وویل د استازو جرګې غړو ته یې په دې اړه معلومات ورکړل چې د داعش پر ضد جګړه کوم ځای ته رسېدلې. هغه وویل موږ به د داعش پر ضد جګړه ګټو او هغو به یې بایلي. ماتیس زیاته کړه د کانګرس غړو د ټرمپ د ادارې له هڅو څخه ملاتړ څرګند کړ. له دې غونډې یوازې څو ساعته مخکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ او مرستیال یې مایک پنس په دفاع وزارت کې له چارواکو سره په افغانستان کې د داعش ډلې پر ضد د مبارزې پر هڅو بحث وکړ. ښاغلی ټرمپ له پنټاګون څخه د لیدنې پر مهال افغانستان ته د اضافي سرتیرو د استولو د پلان په اړه خبریالانو ته څه ونه ویل او یوازې دومره یې وویل چې ګورو به. اوس مهال څه کم 8,500 امریکایي پوځیان په افغانستان کې دېره دي، خو د ټرمپ اداره هیله منه ده چې د افغان حکومت د وسلوالو مخالفینو پر ضد د جګړې نیمګړتیاوې به د یوې نوې ستراتیژۍ او 2,000 اضافي سرتیرو د استولو له لارې له منځه یوسي. تمه ده چې دا اضافي سرتیری به په ځینو مهمو برخو کې د افغان ځواکونو په پیاوړي کولو کې ونډه واخلي. ښاغلی ټرمپ یادونه وکړه چې بحثونه رغنده وو او زیاته یې کړه چې ډېر ژر به په افغانستان کې زموږ د اقداماتو خبرونه واورئ. ټرمپ وویل د داعش پر ضد جګړه ډېره ښه روانه ده او دا ډله به ډېر ژر له پښو ولویږي. په داسې حال کې چې په سپینه ماڼۍ کې بحثونه د افغانستان پر جګړې نور هم متمرکز شوي، د ټرمپ ادارې د افغانستان لپاره نوی سفیر هم نومولی. د افغانستان نوی سفیر پخوانی ډیپلومات جان بس دی چې په انقره کې دنده ترسره کړې ده. سپینه ماڼۍ په یو بیان کې د تروریزم پر ضد د جګړې په چارو کې د بس د تجربې یادونه کوي او لیکي بس په تیره یوه لسیزه کې د خپل کار ډېره برخه په عراق، سوریه او جنوبی آسیا کې د تروریزم پر ضد د جګړې په چارو کې د امریکا د متحدانو د یو موټی کولو پر هڅو لګولې ده. ښاغلی باس په داسې حال کې د افغانستان د سفیر په توګه په دنده ګمارل کیږي چې د ټرمپ اداره د افغانستان لپاره د خپل ستراتیژۍ د بشپړولو په حال کې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د هلمند په ګرشکول سوالي کې جګړه روانه ده او زموږ خبريال سیمې ته تللی وړاندې په خبرونه کې د جګړې حال درکو. خو اوس د وی بلې جګړې خبر، د روزګان چارواکي د ترینکوټ شاوخوا د طالبانو د سختو ځپلو خبر ورکوي. زموږ خبريال د جګړې لومړی کرښې ته د شپې په 10 بجې چې جګړه روانه و تللی، امنیه قمندان ورته ویلي چې په سلګونو طالبانو ته مرجوب لاوښتي. د ازادي راډیو خبريال شریف الله شرافت د جګړې په لومړۍ کرښه کې له یو شمېر سرتیرو سره همغږېدلی دی او دا راپور یې چمتو کړی.
دا اور بس دلته لکان دی مونږ پرسنل دی بس خزې ته ورکړې ځان ته رڼا مڼا کوي.
د شپې 10 بجې او د جګړې لومړۍ کرښه او د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا شپنی عملیات دی.
سلام هغه سپین ګروپونه چې ښکاري دي کنه تر هغه ځای پورې عملیات مخته تللی دی. خدای خیر پېښ کې پوه شي انشاءالله.
په دغه ولایت کې جګړه اوس د پخوا په پرتله ډېره پیچلې سوې. دغلته افغان امنیتي ځواکونه اوس تر ډیر ځنډ وروسته سیمې له وسلوالو طالبانو تصفیه کوي، نو ځکه دغلته اوس افغان امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې سیمې د شپې تر خپل کنټرول لاندې راولي او د وسلوالو طالبانو له شتون څخه یې پاکې کړي. د خنجر و په نوم د پوځ دغه عملیات د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې 10 ورځې وړاندې پیل سوي چې د چارواکو په خبره په دغه عملیاتو کې سلګونه وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوب لاړولې او ګڼې سیمې ورڅخه تصفیه کړې دي. افغان چارواکي وایي په دغه عملیاتو کې د دوی لوري ته کوم زیان نه دی اوښتی. د دغه ولایت د امنیه قمنداني سرپرست رحمت الله صدیقي چې د دغه عملیاتو مشري پر غاړه لرل، د جګړې په لومړۍ کرښه کې د یادو عملیاتو په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
عملیات ډېر ما په خانه شکل هغه دی تاسې هم وینئ. لس ورځو په جریان کې چې دغه عملیات سوي دي په مختلف په دغه هر منطقه کې دښمن ډېر سخت ضربې لیدلي دي، ډېر سخت عمده قمندانان یې د منځه تللي دي. بیا هم د خدای تعالی جل شانهو په نصرت او د خلکو په حمایت او په کومک باندې موږ وکولای شوی بدون تلفاتو څخه ملکي و نظامي او خوشبختي په دې کې و چې یا ته موږ یو نفر ملکي په دې کې تلف نه درلود ولې دا منطقه
شاغلی صدیقی وایي ځکه یې په دغه سیمه کې عملیات ورو روان کړي. د ده په خبره چې وسلوال طالبان د ملکي خلکو د کورونو څخه د سپر په توګه کار اخلي او په خبره چې د دې هڅې دا دي چې ملکي خلکو ته کوم زیان وانه روي.
دغه زن نه پوهېږم چې دغه بعضې دوستان وایي چې دا ستاسې عملیات یا ورو روان دي یا کرار روان دي یا د کندي سره مخامخ دي او نو علت یې څه دي؟ نو نیول خو چې ونیول سي دا خو داسې نه دی چې اوس ونیول سوله بالا خبره یې ګرده خلاص سوله. دا خو استقامت غواړي چې باید هلته موږ پوستې ځای پر ځای کړو. دا خو مثال د خبرې د منطقې غواړي. اوس تقریبا په حدودو کې اضافه تر 4000 کوره دلته اضافه دغه سوه او دا 4000 کورو کې دا ټوله په شک باید ورته وکتل شي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه د دغه عملیاتو په اړه رسنۍ ته څه نه دی ویلي. له دې سره د جګړې په دغه لومړۍ کرښه کې هغه افغان سرتیری چې تر ټولو لوی او دروند بار یې پر وژو اخیستی او تر دې ځایه یې راوړي او هڅه کوي چې لا یې هم زیات شمېر سیمې تر کنټرول لاندې راولي، یعنی تور او سور او زرغون بیرغ، وایي تر هغه وخته به د خپل وطن څخه دفاع کوي تر څو چې په بدن کې یو څاڅکی وینوي.
رحمت الله خبرې کوم، د شماسور سیمه د ورور سرباز هم نن مې 15مه تقریبا په دغه عملیاتو کې بس د شماسور په سیمه کې یو نو پیلان مزل ته موجود چې کوم وخت د عملیات راغ وسی نو موږ نورم پر مختګ باندې د خیر سره کوو د ولس پر همکاري سره. د وطن دفاع به در هغه ساته پرې کوم چې پره کې یو څاک ویني خپل د وطن دفاع به پرېنه دم او د ولس په همکاري باندې به موږ ورور خپل سر پر دغه ځای باندې ورکوو.
ما نوم سیف الله خان دی، په ترینکوټ ولایت کې ما تقریبا 10 کاله وظیفه اجرا کړې ده چې په دې ځای کې ما 28 کس شهیدان ورکړي. د 14 کس شهیدان مې د ورور پورې په یوه ماښام ورکړي د کترخانې په ماندې کې. نو په سپلنجی او په کاکرا کو پیروشه او په جټول زګو کې ما وز پیجر کړی د ټول وطن ما پیژنې د سماعتي وشکاس شیدان په جولات کې ور کړی دی موږ ټول ځوانان باید را ولاړ شو دا که موږ څوک شهید ورکو یا ټپی ورکو باید راغمی مینه پر جوش راځي ځکه د وطن سره موږ مینه لرو د وطن زموږ دی د ګرد افغانستان موږ ګډ کور دی باید موږ ټول را ولاړ شو ورور دښمن منځ کې زه وباسو خپل منځ کې آزاد کو
دا یادونه ورده چې لتیری ولس میاشت راهیسی په دغه ولایت کې وسلوال طالبان او افغان امنیتي ځواکونه له یو بل سره په جګړه بوختي
پروسګان کمیټې چارواکي وایي چې د مرکز ترین کوټ شاوخوا یې عملیات بریالي روان دي او په تیرو لسو ورځو کې په سلګونو طالبان وژلي یا ټپیان کړي دي د روزګان امنیه قمندان وایي چې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره ورو مخته ځو د پوځي چارو لکتونکو اسحاق اتمر څخه به واورو چې دغه ورو تک سم تکتیک دی
دا خو ډېر مشکل دی چې مونږه تلاف ملکي تلفات کم کړو په دې معنا چې مخالفین اکثرا د ملکي کسانو نه د سفر پیسې استفاده کوي د دوی د کورونه استفاده کوي د ښځو د ماشومانو ته استفاده کوي او دغسې دا یقینا چې وخت ضرورت لري څومره چې په احتیاط سره دغه عملیات پر مخ ولاړ شي همغومره کیدای شي چې د ملکي تلفاتو کچه کمه شي د افغان دورې د حکومت دغه پالیسي دی چې کوشش وکړي چې دوی ملکي کسانو ته تلفات ونه لري په دې ترتیب سره زه کوم فکر کوم چې دغه عملیات به ورو روان وي خو دقیق به روان وي او لکه چې ما دا خبرې واورېدې د دوستانو دوی کوشش دادی چې ملکي کسانو ته تلفات
بله اتمر صاحب وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د امنیتي معین جنرال مراد علي مراد دا خبرې لرو چې د افغانستان په شمال ختیځ کې به یو لوی مرکز لمنځه یوسي دا کار تر اوسه پورې نه دی شوی له پوځي پلوه آیا په کار ده چې ورنمخه دغه سي څرګندونې وشي چې دا مرکز لمنځه وړو او که په عین وخت کې دا معنا لري چې په مخالفانو فشار راشي
فکر کوم چې د افغانستان مخکې د عملیاتو د پیلېدو خبر څه په رسنیو کې څه په راډیوګانو کې دا ډېر غلط عواقب لري ځکه چې دښمن د دې عملیاتو نه خبرېږي او هغوی ځان ته بدیلې لارې لټوي چې څنګه وشي کولی دوی خپل تلفات کم وساتي نو همیشه دغه انتقاد دی په امنیتي ځواکونو باندې چې دوی د عملیاتو نه مخکې
وړاندې به د جنرال مراد څرګندونې بیا واورو چې دی د دې علت څه وایي او ولې دا ورنه مخه اعلانوي خو که ډېر ته راشو اتمر صاحب چې د افغانستان لپاره د امریکا د متحد ایالتونو د نوې ستراتیژي د اعلان په دورشل کې په ځینو سیمو کې جګړې تیزې شوي دي که څه هم په روزګان کې خو حکومت عملیات پیل کړي دي او یا په بغلان کې دا کوي چې دوی به عملیات وکړي خو په تېرو څو ورځو کې په هلمند کې طالبانو جګړې سختې کړي دي همدارنګه په بغلان کې سخت عملیات کړي دي څه فکر وی چې دوی غواړي چې په امریکا فشار راولي او کنه د جګړو وخت دی
یتي زرم دا ستې چې غواړي چې خپل مهارتونه وښيي نړیوالو ته او هغه فشار د افغانستان په دولت باندې ډېر کی خو تر اوسه پورې د امریکا ستراتیژي معلوم نه ده او پرون خپله د امریکا ولسمشر داسې ویلي چې موږ به ګورو په دې معنا چې د عسکرو لیږل خواتمي دی چې عسکر به څومره ډیریږي او دا خبره هم یقین دی چې څومره چې امریکایي عسکر زیات شي زه فکر کوم چې د جګړې ګټه به افغاني لوري ته ورسېږي
مننه اتمر صاحب
تازه خبرونه ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com
د هلمند په ګرش کولسوالی کې جګړه پیل شوې ده او عملیات روان دي زموږ خبريال سیمې ته تللې وړاندې په خبرونه کې په دې اړه معلومات ترکو خو اوس یو بل امنیتي موضوع د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې امنیتي ځواکونه به ډېر ژر د افغانستان په شمال ختیځ کې د وسلوالو طالبانو د قوماندې او کنټرول تر ټولو لوی مرکز لمنځه یوسي په دې اړه له کابله ناجس صافی راپور لري
په بغلان کې د وسلوالو طالبانو د بریدونو په زیاتېدو سره د افغانستان د کورنیو چارو وزارت خبرداري ورکوي چې امنیتي ځواکونه به ډېر ژر د افغانستان په شمال ختیځ کې د وسلوالو طالبانو د قومندې او کنټرول تر ټولو لوی مرکز لمنځه یوسي. د دغه وزارت لوی امنیتي معین جنرال مراد علي مراد د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونه د وسلوالو طالبانو هغه مرکز تر سر لاندې لري چې دغه ډله ترې د جګړې رهبري مخته وړي.
موږ به د وسلوالو طالبانو یو ډیر مهم مرکز له منځه یوسو. دغه ډله به بیا تر یو کال هم ونه توانیږي چې ځان راټول کړي او په دې خپل هغوی هم پوهیږي. زه دغه ډلې ته په ډیر جدیت سره خبرداری ورکوم چې ستاسو دغه مرکز زموږ تر څار لاندې دی، لکه څنګه چې موږ د بغلان لپاره د وسلوالو طالبانو نومول شوی والی هدف ګرځولی و، ډیر ژر به د دې ډلې یو اصلي مرکز هم له منځه یوسو. دغه مرکز که هر ځای وي او د دوی اور نه ملاتړ کیږي او له دې ځای نه دستور اخلي، موږ به دغه مرکز ضرور له منځه وړو.
نوموړي وویل چې د بغلان ولایت لپاره د طالبانو نومول شوی والی مولوي شمس الدین هم د افغان ځواکونو په عملیاتو کې سخت ټپي شوی. د کورنیو چارو وزارت وایي په بغلان کې وسلوالو طالبانو ته په تیرو درې ورځو کې درنه مرګ ژوبله اوښتې ده چې په وینا یې دغه مرګ ژوبله د کوټې شورا او د وسلوالو طالبانو د مشرانو ترمنځ پراخې اندېښنې پیدا کړې دي. د راپورونو په اساس په دې وروستیو څو ورځو کې وسلوالو طالبانو د مرکزي بغلان ولسوالۍ په ګډون په بېلابېلو برخو کې حملې کړې دي. بغلان سیمایز چارواکي هم د وسلوالو طالبانو دغه حمله تاییدوي، خو وایي چې افغان ځواکونو د وسلوالو طالبانو دغه حمله په شا تمبولې دي. د دغه حملو په تړاو وسلوالو طالبانو سند دی ویلي. په همدې حال کې د افغانستان د مشرانو جرګې نائب منشي فیصل سمی بیا په بغلان ولایت کې د وسلوالو طالبانو له جګړیز پلان څخه پرده پورته کوي.
وسلوالو طالبانو په کراتو چې د کندوز له شمال څخه یې کومې حملې ترسره کړې وي او کندوز یې د لنډې مودې لپاره نیولی هم و، د کندوز امنیتي ځواکونه د هوایي ډګر په لور شاته کړی، ځکه هغه یو ستراتیژیکه سیمه ده او د هغه ځای نیول وسلوالو طالبانو ته ستونزمن و. خو دا ځل د طالبانو پلان بدلون موندلی. د طالبانو قوتونه له کندوز نه بغلان ته راغلي او غواړي بغلان سقوط کړي او له دې لارې د کندوز هوایي ډګر ته داخل شي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت لوی امنیتي معین جنرال مراد علي مراد هم دغه مسله تر یوه حده تاییدوي، خو نوموړي وویل چې په بغلان او کندز کې امنیتي ځواکونه حضور لري او وضعیت تر کنټرول لاندې دی.
افغان ځواکونه وایي چې په بغلان کې به ډېر ژر د طالبانو پر یوه مهم مرکز حمله وکړي او له منځه به یې یوسي. له شمالکه جنوب ته مخه کړو، هلته افغان ځواکونه د هلمند په ګرشک ولسوالۍ کې د هغو سیمو د بېرته نیولو هڅې کوي چې پرون طالبانو لاندې کړې. تیره ورځ ویل کېدل چې په ګرشک کې ګڼې سیمې طالبانو نیولې، خو زموږ همکار ګرشک ته تللی دی وایي وسلوالو د څلورو موټر بمونو سره سره مهمې سیمې نه دي لاندې کړې. نور تفصیل له الیاس دایي څخه.
ټانګونه ډېر لیدل کېږي، خو د ګرشک په بازار کې وضعیت عادي دی. دوکانداران په خپل کاروبار اخته دي، خو د عمومي بازار لوېدیځ لور ته په 200 متر کې د جنگ لومړی کرښه کې د پولیسو او وسلوالو ترمنځ ډزې روانې دي. افغان ځواکونه د غشیمو د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي دي چې تېره ورځ د لاسه وتلې وې. که څه هم د ګرشک د پارچاوي په سیمه کې د ملکي کسانو د شتون ویره سته، خو د هوا او مځکې د لارې په هغه وسلوالو درانه فیرونه کېږي چې ویل کېږي تېره ورځ د افغان ځواکونو په ضد جګړې ته راغلي دي. د سیمې څخه تازه وتونکي خلک وایي سوینجري او ماشومان بند پاته دي.
محمد ولی
څه څه واخله
اخو د جنگ ټکان طالبان مسله ته لږ راخو ده، بس داسره وي جو وشته نه مداري دا کوم بنا خو د دې خېدل په تکلیف وسره غیر شان پاته دي. وایي شان له په مرجان ولاړ دي، وجه ولاړ دي کورونو شان غره لاړه خلک ور شو لاړه خلک دې سره سړي
واکه دغه مشکل څخه خلکو تشويش درلودي، خو بیا هم موږ میړانو وسوالو امنیتی ځواکونو او ولسونو خلکو ته ډاډ ورکوي چې کله ستاسو ژوند ستاسو سر او ستاسو مال په خطر کې نسی اچولی.
تېره ورځ وسلوالو د ګرشک ولسوالۍ په 5 مهمو سیمو کې پر امنیتي کمربندونو بریدونه وکړل چې د یو شمېر سرچینو په خبره دواړو غاړو ته پکې مرګ ژوبله واوښتله. د والي ویند عمر ځواک هغه مهال وویل دوه سرتیر وژل شوي او شپږ نور ټپیان شوي دي. د ګرشک امنیه قمندان دوهم څارن محمد اسماعیل خپلواک د ګرشک د پارچاوي په سیمه کې ازادي راډیو ټول د افغان ځواکونو په نسبت وسلوالو ته درنه مرګ ژوبله وښته ده.
زموږ تلفات الحمدلله ډیر کم دي، ځکه موږ آمادګي درلودل، موږ د دوی په پلانونو باندې خبر وو. د دوی زموږ پلانونه د دوی د پلانونو مطابق روان وو، په دې خاطر زموږ تلفات نه درلودل. دوه کسه پولیس شهیدان درلودل، دیرلس کسه مو زخمیان درلودل، چه زخمیان هم دغه تشویش وړ نه دي.
که څه هم شمېره یاد نه کړ، خو خپلواک وویل د غشپاړس پوستو څخه یې ګڼې بېرته نیولې دي چې د پنجشنبې په ورځ وسلوالو نیولې وي. په ګرشک کې د ملي اردو د شپږم کنډک قومندان جګړن میرویس بای که د بهرنیو افغان ځواکونو او ملاتړ نه وای جګړه سختېدله.
دښمن پلان بسیار کلان داشت که میخواست که شار ګرشک هم
بتا دی وای. دښمن ډیر لوی پلان درلود. دوی غوښتل د ګڼو وسلوالو او پراخ تبلیغاتو په کولو سره ګرشک ته سکوت ورکړي. موږ وکولای سول چې راغلی دښمن مات کړو او د سربند او پارچاوي په سیمه کې هغوی په شا وتنبو. تاسو وینئ چې وسلوال په شا روان دي او سیمې پرېږدي. موږ په خپلو عملیاتو ته تر هغه دوام ورکړو چې وسلوال له سیمو وباسو. د لشکرګاه په جنوب کې د ناوی ولسوالۍ تر مرکز پورې د سیمو تر نیولو وروسته دا لومړی ځل دی چې وسلوال په یوه بله ولسوالۍ کې پراخ بریدونه کوي او د سیمو د نیولو تر څنګ حکومتي سرتیرو ته د درنو تلفاتو ادا کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ماسکو او واشنگتن د سایبری امنیت په اړه د ګډ کاري ګروپ د جوړولو خبره کوي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څانګې راپور ملالۍ بشیر اوروي.
د سایبری امنیت په برخه کې د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي ویلي چې هیواد یې له امریکا سره د سایبری امنیت په اړه د کاري ګروپ پر جوړولو خبرې کوي. اندری کروتسکیخ روسی خبري اژانسونو ته د پنجشنبې په ورځ ویلي چې په دې اړه خبرې روانې دي او بیلابیل وړاندیزونه تبادله سوي دي. دی وایي هیڅوک د داسې تماسونو او خبرو ضرورت نه سي ردولی. کروتسکیخ ویلي چې دا عمومي ډیپلوماتیک کار دی چې باید نتایج ورکړي. یوې روسي چارواکې سویتلانا لوکاش چې په جرمني کې یې په وروستۍ جی شل سرمشریزه کې هم ګډون کړی و، وویل د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د خپلو خبرو پر مهال موافقه وکړه چې د سایبری امنیت په اړه یا د ملګرو ملتونو او یا هم کاري ګروپ له لارې بحث وسي. ترامپ تر دې سرمشریزې وروسته وویل چې د له پوتین سره د یوه کاري ګروپ پر جوړولو خبرې وکړې، خو وروسته د امریکا د کانګرس غړیو پر دې پلان ځکه انتقاد وکړ چې روسیې تیر کال احتمالا د امریکا په انتخاباتو کې لاسوهنه کړې وه. وروسته ترامپ له خپلې خبرې پر شا ښکاره سو. ده پر ټویټر ولیکل: له ولسمشر پوتین سره د سایبری امنیت د واحد پر جوړولو زما خبرې په دې معنی نه دي چې دا کار به کیږي. دا نسي کېدای. د تروریزم پر ضد د مبارزې په برخه کې د ترامپ سلاکار توماس بورسیت له جی شل سرمشریزې وروسته وویل چې دا به تر وخت مخکې وي چې باور وسي امریکا له روسیې سره د سایبری امنیت په برخه کې د شراکت خبره منلې ده. د ویل د شراکت معنا دا وي چې تاسو داسې مرحلې ته رسیدلي یاست چې فکر کوئ د باور وړ اړیکې لرئ او تاسو پر ایدیالونو، اهدافو او چلند یوې عمومي موافقې ته رسیدلي یاست. زه فکر نه کوم چې امریکا او روسیا دغه مرحلې ته رسیدلي دي او تر هغه وخته به موږ د شراکت په اړه خبرې نه کوو، خو موږ مذاکرات کړي دي او له هغه ځایه به موږ پیل کوو. د امریکا یو استخباراتي چارواکي رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د سایبری امنیت په برخه کې همکاري تر هغه وخته روسیې ته یوازې یو خیالي پلاو دی چې مسکو د امریکا د انتخاباتو په اړه د استخباراتي ادارو راپورونه ردوي، او حقیقت دا دی چې روسیې د امریکا په انتخاباتو کې لاسوهنه کړې ده.
د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې په وړاندې واروي چې د پاکستان په بلوچستان کې د هزار شیګانو د وژنې لړۍ یو ځل بیا پیل شوې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویان څرګندونې د ترهګرو په ارتباط هم لرو، خو اوس پره شو د افغانستان په اړه یو مطلب ته. بانو راډیو تلویزیون په افغانستان کې په ځینو ولایتونو کې خپلې خپرونې پیل کړې دي. په دې اړه له کابل خان محمد سین راپور لري.
بانو راډیو تلویزیون غواړي چې د مسلکي کادرونو د نموندنې او د رسنیو مهمو پوستونو ته د نه رسیدو په برخه کې د خزینه خبریالانو ستونزې هوارې کړي. د دغه شبکې رئیس وایي غواړي چې د خزینه خبریالانو د ظرفیتونو لوړولو او د رسنیو لوړو پوستونو لکه ریاست او مدیریت ته د دوی په رسولو کې همکاري وکړي. عزیز الله اورال د پنجشنبې په ورځ د دغه شبکې د پرانیست پر مهال وویل:
شبکه رادیو تلویزیون بانو به هدف تشویق بیشتر زنان،
بانو رادیو تلویزیون د نورو رسنیو ترڅنګ په رسنیو کې د ښځو د کار کولو په هدف جوړ شو. بانو رادیو تلویزیون په رسنیو کې د هیواد د ښځو د کار کولو لپاره نوې زیری دی چې وتوانیږي په راتلونکي کې د رسنیو په مدیریت کې ښه نقش ولري.
د یادې شبکې د مسؤلینو په خبره بانو رادیو تلویزیون په کابل، کاپیسا، میدان وردګو، بلخ او نورو نږدې ولایتونو کې د انالوګ او ډیجیټل په سیستم خپرونې کوي او په نږدې راتلونکي کې به د انټرنیټ له لارې هم خپرونې پیل کړي. په ورته وخت کې د ځان په نوم یوې ټلویزیوني شبکې له دوو میاشتو راهیسې خپلې خپرونې پیل کړي او د رسنیو د هغو فعالانو لپاره چې تازه رسنیز کارونه پیل کړي دا هیلې وربخلي چې د ښځینه خبریالانو ظرفیتونه به لوړ او د رسنیو مهمو پوستونو ته به یې ورسوي. خو د بانو په نوم د ښځو لپاره د دوهم ټلویزیون د خپرونو پیل هغو ښځو ته هم د دوی د غږ اورېدلو هیلې پیدا کړي چې تاوتریخوالي ځپلي دي. د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې اجرایي رئیس صدیق الله توحیدی وویل سره له دې چې په رسنیو کې ښځینه خبریالان شته خو غږ یې له څو کلونو راهیسې د نارینهو د زور زیاتي له امله غلی دی. د ده په خبره د دغه تیری پر وړاندې به چپ پاتې کیدل د افغانستان د نه پرمختګ په معنا وي.
له همدې راپور سره 4:30 بجې شوې لنډ خبرونه له رضوان مراد څخه اور.
د کندوز د خان آباد ولسوال حیات الله امیری وایي د افغان ځواکونو لخوا د طالبانو نننی بریدونه چې د خان آباد پر څو سیمو له څو اړخو پیل کړي وو پر شا تمول شوي دي. افغان امنیتي ځواکونه به په نږدې وخت کې د افغانستان په شمال ختیځ کې د طالبانو د کنټرول او قومندې اساسي او لوی مرکز له منځه یوسي. دا خبره د کورنیو چارو د وزارت امنیتي مرستیال جنرال مراد علي مراد نن ازادي راډیو ته وکړه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ به د دې هیواد یو تجربه کار ډیپلوماټ جان باس د افغانستان په چارو کې د خپل ځانګړي استازي په توګه معرفي کړي. جان باس دا مهال په ترکیه کې د امریکا سفیر دی. متحده ایالات وی په سوریه کې د سیاسي حل لپاره لواک څخه په سمدستي ډول د دې هیواد ولسمشر بشار اسد په لری کېدو ټینګار نه کوي. تر دې مخکې سپینې ماڼۍ د بارک اوباما په وخت کې له هر ډول سیاسي حل مخکې لواک څخه د اسد د لری کېدو غوښتنه کوله. د اسرائیل پولیسو د بیت المقدس سپیشل سیمې ته د 500 کلونو څخه د کم عمر فلسطینی سړو پر داخلېدو بندیز لګولې دی، خو وایي چې د هر عمر ښځې کولی شي چې د سیمې ته ورتګ وکړي. په ایران کې د بشري حقوقو د سر مرکز وایي هغه راپورونه اندېښمن کړي چې پکې ویل شوي په دې هیواد کې مسیحیت ته اوښتي کسان توقیف او په دوامداره توګه زندانی کیږي. او نن سهار یوې سختې زلزلې د یونان یو شمېر ټاپوګان او د ترکیې ساحلي سیمې ولړزولې. د چارواکو په وینا په یونان کې 2 کسان وشل شوي او د زلزلې له امله په ترکیه کې لسګونه کسان ټپیان دي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په خپل خاوره کې د تروریزم ختمولو تشمن دی او ټینګار کوي چې پر خپل خاوره د ټولو ترهګرو پر ضد له توپیر پرته کوټلې اقدامات کړي. دا خبره د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند د پنځشنبه په ورځ تر هغې وروسته وکړه چې د ترهګرۍ په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په تازه راپور کې په پاکستان کې د حقانی شبکې په ګډون د هغو وسلوالو ډلو د مرکزونو د موجودیت ادعا شوې چې امریکا ته ګواښ پېښوي. په دې اړه له پاکستانه راپور لرو.
پاکستان د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا ترهګرۍ په اړه تازه خبر شوی راپور په غبرګون کې ویلي چې ترهګرۍ پر ضد کوټلي ګامونه پورته کړي او د ټولو وسلوالو پر ضد له کوم توپیر پرته اقدامات کړي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په نفي ذکر د پنځمه پرس په اسلام آباد کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د خبر شوی راپور په اړه د وینا پر مهال یو ځل بیا ټینګار وکړ چې پاکستان پر خپل خاوره ترهګرۍ ختمولو ته ژمن دی او په دې لړ کې جدي اقدامات کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ترهګرۍ په اړه په خپل کلنی راپور کې ویلي که څه هم په 2014 میلادي کال کې په پاکستان کې په ترهګریزو پیښو کې کمی راغلی، خو زیاتوي چې په دغه هیواد کې لا هم د حقانی شبکې په ګډون د هغو ډلو پټنځایو نشته چې امریکا ته ګواښ پېښوي. په دغه راپور کې همداشان ویل شوي چې پاکستان پر خپله خاوره د حقانی شبکې پر ضد مؤثر اقدامات نه دي کړي، بلکې یوازې دغه وسلوالو پر ضد عملیات کړي چې پاکستان ته ګواښ پېښوي او په دغه هیواد کې په ترهګریزو پیښو کې ککړ دي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وان ښاغلي ذکریا په قبایلي سیمو کې د وسلوالو د مرکزونو او پټنځایونو په اړه وویل په دغه سیمو کې د پوځي عملیاتو له امله ترهګر افغانستان ته تښتېدلی او په خبره یې په افغانستان کې د حقانی شبکې د قمندانانو د وژنو دا ثابتېږي چې دغه ډله په پاکستان کې نه بلکې په افغانستان کې ده. نفي ذکریا همداشان وویل چې پاکستان ترهګرۍ ختمولو ته ژمن دی او د امریکا په ګډون د نړۍ بېلابېلو هیوادونو په دې لړ کې زموږ اقدامات ستایلي.
مخکې هم ما د داسې سوالونو جواب بیا بیا ورکړی دی. موږ دې ته ژمن یو چې ترهګرۍ په مکمله توګه له خپلې خاورې ختموو. موږ دې لړ کې ډېر کوټلي ګامونه پورته کړي دي او زموږ هڅې ته بریا سره مخ شوي هم دي. د امریکې په شمول د نړۍ یو شمېر ملکونو د پاکستان د هڅو اعتراف کړی دی.
ښاغلي ذکریا د افغانستان د روان وضعیت په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د افغان شخړې هوارې یوازې د خبرو له لارې ممکن دی او پاکستان د دې لپاره د افغانانو په مشرۍ د سولې د هر ګام ملاتړ کوي. د ترهګرۍ په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت کلنی راپور په داسې وخت کې خپرېږي چې پاکستان افغان پولې ته نږدې د خیبر ایجنسۍ د قبایلي سیمې په راجګال دره کې د وسلوالو پر ضد د خیبر څلور عملیات اعلان کړي دي. د پوځ ویان تېره اونۍ په یوې خبري غونډه کې په دې اړه وویل چې په دغه سیمه کې دا پوځي عملیات په ځانګړې توګه د داعش وسلوالې ډلې د نفوذ د خپرېدو او له افغانستان او پاکستان ته د راوختو د مخنیوي لپاره پیل کړي. د یادونې وړ ده چې د پوځ مطبوعاتي څانګې د پنجشنبې په ورځ په راجګال کې د روانو عملیاتو په اړه په یو خپور کړي بیان کې په دغه سیمه کې د 12 وسلوالو د وژلو خبر ورکړی خو د هغوی د هویت په اړه څه نه دي ویلي.
په پاکستان کې تمکی شو. په بلوچستان کې د هزاره شیګانو د وشنې لړۍ یو ځل بیا پیل شوې ده. هزاره ډیموکراتیک ګوند پر هزاره وو د وروستیو تروریستي بریدونو پر ضد په کوټه کې احتجاجي مظاهره وکړه. بارکوال مخیل له نور تفصیل سره.
په بلوچستان کې د هزاره توکمه شیګانو د وروستیو هدفي وژنو په ضد هزاره ډیموکراتیک ګوند د چهارشنبه په مازګر د کوټه د پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه چې په لسګونو کسانو پکې ګډون کړی وو. دغه احتجاجي مظاهره د پولیسو او ملیشه سرتیرو په کلک امنیت کې وسوه. مظاهره چانو په لاسونو کې شعار پاڼې نیولې وې چې د هزاره قوم پر خلکو د وسلوالو بریدونو د مخنیوي غوښتنې پر لیکلې وې. دوی پر لپسې په لوړ غږ دغه شعارونه هم تکرارول.
دہشتگردی فرق پرستی دہشتگردوں کا ایک علاج.
په احتجاجي غونډه کې شریک د هزاره ډیموکراتیک ګوند یو مشر سردار ساحل ازادي راډیو ته وویل چې پر هزاره او حملې په بلوچستان کې د قومونو ترمنځ جګړې ته د لمن وهلو او فرقیزو کرکو د خپرولو لپاره کیږي چې وایي امنیتي ادارې په مخنیوي کې ناکامه شوي دي.
هزاره قوم باندې د دهشتګردي خو تقریبا یو لس پنځلس کال کیږي چې دا دهشتګردي جاری ده. پولیس ایف سی او ګرد د سکیورټي ادارې دي دا چې د موږ ته تحفظ لپاره دا ناکام شوی دي. دا دوم بار دی چې په زنان باندې حمله شوی ده او دا د ګرد چې دا د دې لپاره ده چې موږ ته نفرت پیدا کی په پښتونو بلوچ پښتون هزاره او بلوچ هزاره او شیعه سنی نفرت پیدا کی.
د هزاره محصلینو د اتحادیه ځوانانو هم په دې احتجاجي مظاهره کې ګډون کړی وو. د محصلینو د اتحادیه او مشر ناظر لطیف په خپل وینا کې وویل په تیرو څو کلونو کې د هزاره قوم مشران محصلین تجاران ماشومان او ښځې په بسونو کاروباري مارکیټونو او پوهنتونونو کې په بې دردۍ ووژل سول خو مرتکبین لا هم آزاد ګرځي او په ضد عملیات
نکیږي.
د هزاره قوم بے گناہ بچی له بسونو راکښته کړل سول او تر پیژندنې وروسته ووژل سول. په بازارونو کې مچاودنې وسوې. آیا دا مملکت یې اوس هم نویني چې موږ څوک وژني؟ موږ ته د بیلابیلو اعتصابونو او احتجاجونو په پای کې تسلۍ راکړل سوې او یو په بل پسې عملیات وسول. خو پښتنه دا ده چې کوم عملیات په غرونو کې کیږي، آیا هغه سي هدفي عملیات په ښارونو کې د آزادو ګرځېدونکو ترهګرو په ضد نسی کېدای؟ پر هزاره توکم شیګانو د وروستیو کلونو تر حملو وروسته اوس په کوټه کې د دوی د میشتېدو دوه لویې سیمې هزاره ټاون او مریاباد کلا بندې سوي او پر لویو لارویو ملیشه سرتیري د امنیت ساتلو لپاره ګمارل سوي دي. په مظاهره کې شریک یو تن وایي چې ژوند یې په کوټه کې ډېر تریخ سوی دی.
عبدالواحد هزاره مریاباد خواتم سکورټي درسي چې موږ په جیل بندې او هزاره ټاون کې موږ په جیل کې بند چې بازار ته وځي خامخا خلک بیریږي. یو موټر سایکل چې ستانو مخ کې سپیډ تیریږي ته خامخا بیریږي چې بیا یو جمپ راځي د یو سړی شاته راځي ته مخته ځي. بس د هیڅ معلومیږي چې بس ستا وخت ختم شو چې هر ورځ موږ کور ته وځو لس روپۍ خیرات کوو خدای تعالی بس سلامت بیا کور ته واپس لاړ شو.
د هزاره ډیموکراتیک ګوند مشرانو په وینا په تیرو پنځلسو کلونو کې په بیلابیلو بومي چاودنو ځانوژونکو بریدونو او هدفي پیښو کې شاوخوا 1200 کسان وژل شوي او په زرګونو ټپیان شوي دي. د یادونې وړ ده چې پرون د چهارشنبه په ورځ په مستونګ سیمه کې د یوې ښځې په شمول څلور هزاره ګان کراچۍ ته پر لاره د وسلوالو لخوا ووژل شول. په تیر جون میاشت کې هم په کوټه ښار کې د یوې ښځې په شمول 2000 ګان د ناڅرګندو کسانو په ډزو وژل شوي وو.
افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له آزادی رادیو.
د ازادي راډیو د دې سات د خبرونه خبری برخه پای ته رسی شي. په پاتې دقیقو کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام فریبا ظاهر وړاندې کوي. په دې پروګرام کې ساسو په ژغ سب شوي پیغامونه خبرو او په پوره سات لا ازادي راډیو څخه خبرونه اوریدلی شي. زحمت چې بر له تاسو څخه اجازه غواړم.
ازادي او اوریدونکو جوړون کې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو زما سلامونه او نیکه هلې ومني. دا اونې بیا هم ستاسو پیغامونه لرو، خو په هغه کې مو د کډوالو ستونزو بیا راوښتل چې له چارواکو سره شریک کړو. تاسو ته هم څرګنده ده چې په افغانستان کې د ناامنۍ او کله کله هم د طبیعي پیښو له کبله زموږ ډیری خلک له خپل کورونو وځي او په نور ولایتونو یا سیمو کې میشت سي. یو څو تنو اوریدونکو خپل پیغامونه او شکایتونه رابطه پرې شي وو چې یو شمېر هغه کسانو چې د پاکستان څخه راغلي وو افغانستان ته او دننه په افغانستان کې دوی له بیلابیلو ستونزو سره مخامخ دي. یو تعداد بیا دننه په افغانستان کې د جګړو یا ناامنۍ له کبله بې ځایه سوي دي له خپل کورونه او ستونزې لري چې موږ د بیلګې په ډول د څو تنو پیغامونه اورو او بیا به د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو د وزارت له یوه مسؤل سره خبرې وکړو.
الو السلام علیکم، زه اسمت الله فریدی دی کابل ولایت د احمد شاه بابا میرې د فندریل احمد مونږه په پاکستان کې د مهاجرت ژوند تیرو. اشرف غنی احمدی نه ویله چې په درنښت پاکستان ته راځي. مهاجرینو مخکې $300 او زه هر ماده $200 سي. اشرف غنی احمدی نه په درنښت ویله چې $300 به تا وته کول سي دا د پیر نفر سر او یو ګاډي کرا یو نیم لک روپۍ ده د سرپنا ځان خلک نه لګي دا به $300 ته وته کول سي. مهاجر دوه زو بلې افغانان دوه زو بلې ازادي راډیو نه ډېر مننه چې د ماته غنی
لغمان شریف نے خبر کہ روزم خدا ستون دیدی چې مخون نوی ماجر راغلی او زمونږه بیخی نه سارکشته نه وبشته نه مختبشته دیوالونه نشته کلینیک شته. یو کور کې دا لکه ډیر مشکل سره ما مخکې مزادی را دو سره راغه کړی و خو مونږ ته هغه ونه کو یتان را ل وی کتل خو هغه ونه په سپینګیری راغون کړه. سپینګیرو سره خپل خبرې وکړلې نور هیڅ تفاوت هغه پیدا ونه کړه. مونږ ته نو خدای دې وکړي چې تاسو زموږ مشکل حل کړي.
دوستانو لکه چې مخکې مې وویل ځینې هغه افغانان چې په هیواد کې دننه یا د جګړو او ناامنیو یا د طبیعي پیښو له کبله له خپلو کورونو بې ځایه سوي دي، هغوی هم ډېرې ستونزې لري چې یو یې د هلمند له کجکي ولسوالۍ څخه عبدالخالق نومېږي او دی اوس په کندهار کې اوسېږي. له هغه سره مې خبرې کړې دي او د ستونزو حال مې ترې وپوښت.
عبدالخالق د کجکی د هلمند ولایت کجکی د ولسوالۍ څخه راغلی.
بله، دلیل څه و چې تاسو د کجکی څخه کندهار ته راغلي یاست او د کندهار په کوم ځای کې اوسېږئ؟ اوس
په کندهار کې ارغنده ولسوالۍ کې اوسېږو. د ناګان کې کله ناګان دی او موږ د جنګړو د لاسه د کجکی سره قرار سوي. نو دلته ډېر کډي نور شاوخوا ته زموږ قریبانو شناخته دلته راغلی دی. ګاونډي کندهار ته په دغه شاوخوا کې پراته دي. نو د وضعیت نو دا یو کال کېږي چې ډېر په بد وضعیت کې دي چې هغه هېڅ د یوې سرې ستنې کم کومک موږ نه لیدلی. نه موږ راغلي به زموږ کندهار ته معنا زموږ په نامه هغه نور وړي دي که د روزګان په نامه راغلي که د هلمند هغه ټوله اوس دغه موږ ته نه دي رسېدلي. یو وخت د مهاجرینو ریاست ته ورغلم، هغو درسرې پرېښودله نه راته یو بد لبز یې لکوه.
ستاسو سره نور څونه کورنۍ نورې د کجکي څخه راغلي دي؟
یاره تقریبا د کجکي د خامخا 300-400 کور دلته مختلف ځایو کې پراته دي. لا به ډېر یې او د هلمند خو نو ډېر دي په سطح ډېر دي. نو منګر خازه کجکي د 300-400 کور دلته شاوخوا په مربوطه سیمو کې شته. شار کې دغه شاوخوا ولسوالیان کې
دوی د سید نور خپلوان په کور کې دي که کمپونه دي ورته څنګه
کمپونه خو نشته. بس دا سینه یو باوری ماوری کی یو سرای پیدا کړی یا بزګری نیولې یا د چا روزانه مزدوري نیولې ده کې پیدا کړ کنو بس هغه دنیا د خپلوانو کړی دي بداسې یو ځای بس پسایو کې دي چې یو دوی خونه پیدا کړی چا نه یې پیدا کړی او کم خو نه دی ورته منظور شوی نم چا ورته کړی دي دغه سینې بس په دغه وطنو کې سره تیر دي.
بله که تاسې خپل د کورنۍ په اړه راته ووایاست چې تاسې څو تنه فامیل دی او څوک کار کوي په دې ځای کې تاسو خپله کار کوئ که څوک نور هم کار کوي؟
زه خپله زما دیارلس تنه فامیل دی زه یوازې یم نو زه اوس تاسې یو ټیکسي موټر دی دغه هلمند و تر کندهاره پورې پر دا لین باندې چلوم نور مزدوري خواري مې نه ده کړې نن چې مرسته راسره کړې بس دغه مزدوري خواري مې بس دغه ده چې د کندهار و د دغه هلمند پورې سپاریان لېږدوم سره.
نو بیا دا ستاسو د کور دغه اړتیاوې پوره کولی شي؟
یا نو اوس زموږ چې اوس حساب دا ته که زموږ هفته همت زر افغاني بچت وځي چې مصرف کې نو باسي نو هلته موږ ته په میاشت کې څلور پیرې را رسېږي څلور زره افغاني خو زموږ د میاشتې باره د دیارلس تنه عیالداري ما خالي وچه غله نه کېږي بیا مریض و بیا دوا و بیا نور معنا غوړي و هر شی مشکلات خو ډېر دي یا د اختر مراسمونه یا روژه و هغه نه کېږي بس صرف دا د وچې ډوډۍ یو رقم سره رسوو.
او تاسې مخکې چې په خپل کور کې وایي په خپله سیمه کې وایي هلته څنګه هلته مو عاید و ژوند مو شو؟
بلې هو هلته مو یو بس یو سپک دوکانګۍ درلوده یو څلور ځمکه مو درلوده بس مو عاید برابر و نو اوس خو نه هغه شته نه هغه دوکان شته نه هغه ځمکه شته نو ټوله بس مو عیال په غاړه کې لوېدلی دي دلته د بل په وطن کې ماجر پراته وي او بس په شپې ورځې تېرو حالات مو زما په څېر د نورو خلکو د بېخي داسې نه پرون یوه راته ویل ول ولګر شریفه ولاکه د ماښام ګوله ډوډۍ لرم نه ولاکه یا پر دنیا یې شی نه لرم نو داسې نه حالات ډېر دی ماته ډېر خلک زنګونه وایي.
تاسو څونه وخت کېږي چې د خپل کور دلته راغلي یاست؟
اوس تقریبا درې کاله کېږي.
درې کاله نو اوس څنګه اوس هم وضعیت دې وړ نه دی چې تاسو بېرته ولاړ شئ خپل کور ته؟
نو داسې دی خورې چې زموږ د لوړ کجکۍ سیف الله چې دی لوړ سر دی موږ بند ته نږدې یو ولسوالۍ ته ډېر نږدې د طالبانو د او د حکومت کمربند دی لاندې طالبان دي زموږ په مځکو د هغو کې مینونه شخ کړي دي په کوڅو کې او سربېره پر دې د سړک پر غاړه باندې پوستې دي نو یو تر بله ټکانې سره کوي دا کجکۍ اولیا چې دی چې هر ولسواله څه پوښتنه وکړي د والي څه پوښتنه وکړي د هرې هرې وې د ښي چې و څلور زره پنځه زره کور ټوله دا درې څلور کاله کېږي چې پراره دي چا د ورځې پورې پوښتنه لا هم نه ده کړې سراینو مو نړېدلي دي پاک صاف یا مینو نړولي دي یا بومان و مرمۍ خراب کړې دي سراینو مځکې مو ټوله نه لاندې ټوله خرابه دي هغه په دوه درې کاله هم نور نه سمېږي هغه بېخي دا ټول ولسوال او معنا ټول په خبر دي چې نه دی چې وزا څوک نه دی په خبر هر یو په خبر دی دا کجکۍ ولیا چې دی لوړ کجکۍ په نامه چې دی ټول سرایون نه لیدلی ټول مځکه خراب شوی دی نو څلور زره کور تقریبا ګرد پراره دي یا په لشکرګاه کې یا په کندهار کې.
دلته چې تاسو اوسېږئ په کندهار کې تاسو د ماجرینو کوم دفتر یا ریاست ته مراجعه کړې ده ورغلی یاست د نورو ماجرینو په تاسو ته بیا تاسو په خپله؟
زه خپل ورلم د ماجرین ریاست ته اپلای یونیسیار دفتر براغ وته ولادت نن کې دي تاسو لاسې د ماجرین ریاست ولته چې ورل یو پیاده باندې ومد سینې خبرې راته وکړلې چې ګر سری مو د ناک مارس ګر سری بیا هغه خواته ورغلل نه د شپه کوځت یې ډیر وکړي چې یو مافیا دی ولاړو چې په هیڅ توګه نه پریښول عمل موږ د ماجرین رئیس سره خبرې کو بارول نسته بارم زه څه درته وایم چې بېخي ډېر بد دغه وکړي بارم نو جنرال بیا نه ورغلی یم نو چې که وځي که تږي نو بس همدغه عزت مو بس دی که څوک هم بې عزته کوي نه.
بله او نور ماجرین چې د روزګان څخه راغلي دي هغوی هم تعداد یې دغونه دی دغه سې مشکلاتو کې دي یا د نورو ولایتو څخه هم شته؟
د روزګان د خو خورې بېخي ډېر دي هغه خو د هلمند د ماجرینو اوس هم هغه ډېر دي چې په داخل ښار کې و په دغه اطراف موږ ته نږدې پراته دي چې دغه روژه کې و همدغه یوه عجزه و راتلله چې ګوله ډوډۍ یې وله بلکه په دا روژه کې درلودلې د روزګان ته روزګان هم موږ ته را نږدې دي دلې ته شاخوا همسایتوب کې پراته دي یوه خونه دوې خونې پیدا کړې په هغه کې سره پراته دي د روزګان هم په دغسې بد حالات کې دي هېڅوک یې پوښتنه نه کوي ارما منه وه چې یا د ښار پر دې یې پوښتنه کوي یا د سارا پر دې پوښتنه نه شته که راوتلي موږ لیدلي وم ما څه درته په دا دوه کاله په درې کاله مولا کېدلی چې موسسه څنګه شی ده.
د هلمند لکجکی ولسوالۍ څخه عبدالخالق. دوستانو، د همدې کورنۍ او بې ځایه سویو کسانو په اړه مې د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت له مطبوعاتي سلاکار حفیظ الله میاخیل سره مرکه کړې ده. لومړی مې په افغانستان کې د بې ځایه سویو کورنیو د شمیر په اړه پوښتلی دی.
هغه امار و ارقام چې ملګری ملتونه خپروي، هغه امار و ارقام د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت له امار و ارقامو سره یو څه تفاوت لري. زموږ امار و ارقام ښیي چې د کال له پیل څخه تر اوسه پورې 1,400,496 کورنۍ چې مجموعاً کېږي 2,48,986 تنه، دوی د ننه په هېواد کې د جګړو نه امنیو او طبیعي پېښو له امله بې ځایه شوي دي او په بې ځایه شوي حالت کې ژوند کوي. چې له دغې ډلې بیا یو شمېر بېرته خپلو اصلي سیمو ته ګرځېدلي، کله چې د دې سیمه کې وضعیت بېرته عادي حالت ته ګرځېدلی. مثلا 9,555 کورنۍ چې تقریبا 50,000 تنه کېږي، دوی بېرته خپلو اصلي سیمو ته تللي په همدغه موده کې.
میخیل صاحب، په دې حساب ستاسو شمېرې د ملګرو ملتونو د شمېرو دوه برابره دي، نو دا دومره ډېر تفاوت څنګه راغلی دی؟
ګورې، زمونږ امار و ارقام ځکه ډېروالی ښیي چې هغوی فکر کومه یو څه تفاوت ځکه لري. امار و ارقام مونږ ملګري ملتونه یوازې هغه کورنۍ چې بې ځایه شوي هغوی ورسره مرستې کوي د هغو امار و ارقام شمېري، خو مونږ بیا په مجموع کې کوم خلک چې بې ځایه شوي که هغوی سره مرستې کېږي که مرستې نه کېږي د ټولو امار و ارقام راټولوو. بل دلیل یې دا دی چې زموږ امار ځکه ډېروالی ښیي، ملګري ملتونه په ځینو ساحو کې لاسرسی نه لري او زموږ په 34 ولایتونو کې زموږ دفاتر شته، مونږ له ټول افغانستان نه امار ارقام راټولوو.
میخیل صاحب، دغه بې ځایه سوي ډېری د افغانستان په کومو سیمو او ولایتونو کې دي؟
ډېری بې ځایه شوي مونږ په شمال پوزون کې لرو، کندوز، ننګرهار، هلمند، بغلان، فاریاب، سرپل، اروزګان. دا هغه ولایتونه دي چې زمونږ ډېر شمېر هېوادوال پکې بې ځایه شوي.
بله، د تېر کال په اړه ستاسو شمېرې څه دي چې د کال په همدې موده کې څومره کسان بې ځایه شوي وو؟
د تېر کال د همدغې مودې په پرتله د بې ځایه شوو په شمېر کې کمواله راغلی. دلیل هم دا ده چې یو شمېر زمونږ هېوادوال چې بې ځایه شوي وو بېرته خپلو اصلي سیمو ته تللي. یا اوس دپاره چې زمونږ هېوادوال څه کالې بې ځایه کېږي، ځینې 40 ساعته یو ورځې یا دوه ورځې هلته د بې ځایه شوي په حالت کې بیا بېرته خپلو اصلي سیمو ته ګرځي. دا یې هغه عمده عامل دی چې یو سکرین کمیټه جوړه شوې په ولایتونو کې د سروې ټیمونه کار کوي. د هماغه سکرین کمیټې د خوانه د دوی عرایض راټولېږي. زموږ کوم هېوادوال چې بې ځایه شوي هغوی ته هغه بشري خدمات وړاندې کړي.
بله، میخیل صاحب، یوه پوښتنه دا ده چې دغه کسان که ولو که یوه کورنۍ می دوی مرستو ته ضرورت لري، دوی ته کومې مرستې برابرې شوي دي تر اوسه پورې؟ حتی دوی بعضې شکایتونه لري چې لومړنۍ مرستې هم نه دي ورسېدلي. بله،
زموږ هېوادوال چې بې ځایه کېږي په دوو برخو کې دوی ته خدمات وړاندې کېږي. تر شپږو میاشتو پورې چې دوی بې ځایه شوي، هغه زموږ هېوادوال چې تر شپږو میاشتو پورې دوی په بې ځایه شوي حالت کې، د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت په مشرۍ یو شمېر مؤسسات دوی ته هغه بشري خدمات وړاندې کوي. په وخت سره دوی سره غذایي مواد، غیر غذایي مواد هم مرسته کېږي، نقدې مرستې د دوی سره کېږي. د دې تر څنګ زموږ اوږدمهال پلانونه دا دي چې دوی بېرته له خپلو اصلي سیمو سره یو ځای کړو. د دوی د مجدد ادغام په پروګرام باندې موږ کار کوو. یعنی هغه ارقام چې زه تاسو ته ووایم چې څه کالې په همدغه تېرو شپږو میاشتو کې زموږ هېوادوالو سره چې مرسته شوې، دوی هغه بشري مرستو څخه برخمن شوي. 9,550,000 کورنۍ ورسره مرسته شوي چې دا تقریبا که محاسبه یې کړو له 2,500,000 څخه ډېرو کسانو سره مرسته شوي. دا د کې یو شمېر زموږ هېوادوال له مخکې نه هم په دې ځایه شوي حالت کې پاتې وو چې څه کالې هغوی سره هم 2,000,000 مرسته شوي. یعنی هم بشری خدمات دوی ته وړاندې کېږي، خو دا منو چې مرستې کمې دي، هغه مرستې دوی ته بسنه نه کوي. موږ هڅه کوو چې مرستې هم ډېرې شي.
بله، میخواستم یو بله ستونزه دا ده چې سربیره پر دغو کورنیو چې په کور کې دننه بې ځایه سوي دي، یعنی د افغانستان د جګړو له کبله، ډېر هغه کسان چې د نورو هېوادونو څخه هم راځي لکه پاکستان یا ایران څخه، هغوی هم د دغو بې ځایه سوو پر مرستو اغېز نه کوي؟
ډېر اغېز نه کوي، خو زموږ یو شمېر هېوادوال چې هېواد ته راستنېږي د سرپنا د ستونزې له امله او دا چې د دوی اصلي سیمه کې امنیت نه وي، دوی هم په ځینو ساحو کې په بې ځایه شوي حالت کې ژوند کوي او دا هم د بې ځایه کېدو لامل کېږي دا راستنېدنه. نو طبعا ستونزې لري خو هغوی ته هم یو څه تدابیر شته. نړیواله ټولنه ژمنه کړې مرستې کېږي راستنېدونکو کډوالو سره، $200 امریکایي په اندازه هغوی سره هم مرستې کېږي. هغه کسان چې بیا کډوالۍ اسناد نه لري له هغوی سره آی او ایم یا د کډوالۍ نړیوال سازمان د وزارت په هماهنګۍ باندې هغه بشري مرستې کوي.
تاسو $200 یاد کړی، البته موږ بعضی شکایتونه هم لرو چې خلک وایي دا $200 کافي نه دی، یعنی د دوی هغه اړتیاوې نسي پوره کولی. په خلک چې $300 ورکول کېدلې دوی اوس هم دا تقاضا لري، نو څنګه د دوی دغه غوښتنه تاسو څنګه ارزوئ؟ آیا امکانات شته چې دوی ته ورکړل سي بیرته $300؟
دقیقا دغه $200 خو بس نه، خو زه فکر کوم ګوره $200 کمی دی، خو یو کورنۍ سره چې مثلا لس کسه غړي ولري هغوی سره $2000 امریکایي په اندازه مرسته کېږي. نو دوی کولی شي چې هغه د ژوند هغه ابتدایي ستونزې پرې حل کړي او دلته یو نوی ژوند پرې پیل کړي. نو مرستې کمی دي، خو زموږ غوښتنه له یونیسیف څخه دا وه چې دغه مرستې تاسو بیا هم $300 ته پورته کړئ. یونیسیف ویل چې په نړیواله کچه موږ سره مرستې کمې شوې، یعنی نړیواله ټولنه هغه مرستې چې مخکې کېدلې اوس یې د یونیسیف سره نه کوي. د یونیسیف په بودیجه کې هم کموالی راغلی، دا یوه مسله. او بل دا د راستنېدنې کچه لوړه شوې، دا یې بل عامل و چې یونیسیف خپلې مرستې کمې کړې. موږ ډېره هڅه وکړه چې دغه مرستې ډېرې شي، هغوی تاکید په دې باندې کوو چې البته بودیجه کمه ده او د راستنېدنې کچه لوړه ده، نو ځکه دغه مرستې $200 ته راټیټ شو.
د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو د وزارت مطبوعاتي سلاحکار حفیظ الله میاخیلو تر یوې وقفې وروسته بیرته راځو او ستاسو نور پیغامونه هم اورو.
آزادی او اوریدونکي، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
اوس هم ستاسو نور پیغامونه راخلو. له کونړ ولایت څخه لیاقت د مایوبینو د ماشونو په اړه خپل شکایت راستولی دی، له دبي وورو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. لیاقت ام د کونړ ولایت د نارنګ ولسوالۍ څخه تاسو ته تماس کوم. د ازادۍ راډیو ټول کارکوونکو ته او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. بعد له سلامه، زما د مایوبینو وزارت څخه دغه غوښتنه ده چې زموږ ماشونه ولې ځل کېږي چې بس موږ ته ریاست له موږ ورسو، موږ ته وایي چې نن نه سبا راشي، لس ورځې بعد راشي، چې لس ورځې بعد ورشو، بیا راته وایي چې شل ورځې بعد راشي. شور بچ وکړو میاشت بعد موږ ته دغه میاشت د وخت راکول کېږي.
مشکل السلام
علیکم، زما پیغام دغه ده چې په لوګر کې د محمد هغې په ولسوالۍ کې مرض لګېدلی ده، په د وړو مالو مرض لګېدلی، درګر د مړ کېږي. د دغه نتیجه نه ده معلومه چې دغه څه رقم مرض ده.
السلام علیکم، زه سجاب تاجد د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه ښار سره تاسو سره په تماس کې یم. وروره، دلته موږ غوښتنه د لوړو زده کړو د وزارت څخه دا ده چې دا هلمند پوهنتون ته خو څه ناته توجه وکړي، ځکه دا پوهنتون په یو ډېر بد حالت کې قرار لري. هغه په دې معنی چې دلته د محصلینو سره یو ډېر توپیري چلند کېږي، او محصلین خپل د حق غوښتنه نشي کولای د استادانو څخه. په پوهنتون کې د ډېرې اصولي قوي چلند روان دی، یو بل منل نشته. هغه استادان اکثره استادان یې په خپلې وظیفې په ښه شکل سرته نشي رسولی. یعنی که دلته یو محصل وغواړي چې خپل د نمرو غوښتنه وکړي چې نمرې وړي، نو دی ډېرېږي چې نه باید نور محصلي نور استادان ماته کم ضرر ونه رسوي، او دا تېښتوی هم دی رسېږي هم. یعنی زموږ د لوړو زده کړو د وزارت څخه دا غوښتنه ده چې هغه زموږ مشکل ته خو لږ تر لږه توجه وکړي، او دا پوهنتون دی یو ډېر بد حالت څخه وباسي. تاسو څخه ډېره مننه.
دوستانو، که تاسو هم په خپلو سیمو کې ستونزې لرئ او غواړئ تر چارواکو یې ورسوي، نو ازادي او اورېدونکي خپرونې ته زنګ ووهي. دا خپرونه د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې ستاسو دوستانو د تلیفوني تماسونو پر اساس جوړیږي. مننه کوم چې خپل ستونزې مراته ویلې دي، او له خپل همکار تایر روشن څخه مننه کوم چې د دې پیغامونو په تنظیم کې مرسته راسره کوي. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 او 3 4 1 6 او یوه نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.